د سحر لس بجې شو ورېدونکو د مشال ریډیو په دغه ما خبري غړا کې زه هارون بادشاه بیا هم له تاسو سره يم. سلامونه مې ومني. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پولیسو پر یوې تانې د وسلوالو د برید حال درکو. د هغه ټول ګوندیز غونډې په اړه هم معلومات درکو چې عوامي نېشنل ګوند نن په اسلام آباد کې را بدلې ده. دغه راز له پاکستاني طالبانو سره د روغې جوړې په خبرو کې د قبایلي مشرانو د رول په اړه هم رپورټ درته وړاندې کوو. د یو شمېر نورو رپورټونو تر څنګ د خپرونې په وروستۍ برخه کې ونیس پروګرام اتلان هم اوري. خو ورزو اول منور شاته چې خبرونه خوندور
اول د خبرونو سرټکی. بنو ضلع کې یو تانه باندې وسلوال برید کې شپږ ځانمرګیان وژل شوې دي. هیواد کې د ترهګرۍ ختمولو په لړ کې نن اسلام آباد کې ټول سیاسي ګوندونه یو ګډه غونډه کوي. د امریکا صدر باراک اوباما د خپل اتحادي هیواد جاپان د حفاظت لپاره خپل ژمنې یو وار بیا تازه کړې دي. اوس په مکلی د خبرونو تفصیل ته. نن سهار د خیبر پښتونخوا بنو ضلع کې تانه میریان باندې وسلوال برید کې شپږ ځانمرګي وسلوال وژل شوی او یو امنیتي اهلکار جوبل شوی دی. د برید کې شپږ تنه وسلوالو نن سهار 15 بجې یاد تانه باندې برید وکړ چې پولیس والا سره تر څلورو غنټو جاري نښته کې ټول ځانمرګیان د تانې نه بهر وژل شو. پیخه کې د تانې مخې ته دکانونو ته په جزوي توګه زیان رسیدلی دی. تانه میریان د بنو خار نه 12 کیلومتره شمال لړخته پرته ده. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان احسان الله احسان مشال ریډیو ته شیبه وړاندې د ټلیفون د لارې د پیښې پلا په غاړه اخیستې ده. نن په اسلام آباد کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا را بلل شوې ټول ګوندیز غونډه یا آل پارټیز کانفرنس کېږي چې د اوسنا یعنی لسو بجو نه شروع کېږي. په کې به د هیواد ټول سیاسي ګوندونه د امنیت ټینګولو لپاره یو متفقه تګلاره باندې غور کوي. په غونډه کې د ګډونوالو په اړه د عوامي نېشنل ګوند د اطلاعاتو سیکرټري سینیټر زاهد خان بیګا مشال ریډیو ته ویل
سونه خلکو ته انویټیشن ورکړی سونه پولیټیکل پارټی ته ورکړی دا تقریبا شپږویشت پارټۍ دي او دوی سپریم کورټ بار هم پکې دي. دې ټولو دو پارټو نه علاوه چې یو د دینارستاني او بل عمران خان نه پارټۍ نه علاوه نور ته څومره چاته چې موږ انویټیشن ورکړي واړه ټول واپس موږ ته کنفرم کړو انشاءالله ته آل پارټي کنفرنس ته به راځي.
سینیټر زاهد خان په قومي اسمبلی کې د یاد ګوند غړي بشرا گوهر 13 ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي وو د کانفرنس کې به ګډونکوونکي سیاسي ګوندونه د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره مشوره کوي او د لړکې د وسلوالو سره مذاکرات او یا بل کومه چاره باندې به غور کوي چې دا راز د هیواد ټول سیاسي ګوندونه په امنیت ټینګولو لپاره یو متفقه تګلاره وټاکي. د افغانستان د عام روغتیا وزیر پرون په کندهار کې ویل چې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ناروغي به مکمل ختم شي. سوریا دلیل د کندهار د سفر په وخت ویل د پخوا په نسبت اوس د 15 کلونو نه ښکته ډیر ماشومانو ته ویکسین ورکول کیږي او له دې سره دا هیله پیدا شوه چې په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن ناروغي بالکل ختم شي. هلته د کندهار والی توریالی ویسا د ګوزن د ناروغي د مخنیوي لپاره په ویکسین ورکولو کې د خزو زیاته برخه ګټوره وبلله او په دې لړ کې د مرکزی حکومت نه د زیات مالی او تکنیکی ملاتړ غوښتنه وکړه. په افغانستان کې سارونکي چې د امریکا په خارج د بیا رغونې د منصوبو سارنه کوي واشنگتن ته مشوره ورکړي چې د امنیت او د درغلیو د اندېښنو له وجې خپل لګښتونو ته بیا کتنه وکړي. د افغانستان د بیا رغونې ځانګړی مشر سارونکي جون سوپکو د پارلمان د سارنې د کمیټې غړو ته پرون ویلي د امریکا حکومت افغانستان کې د بیا رغونې د منصوبو لپاره 40 بلین ډالرو منځوري ورکړي خو لا خارج کړی شوی نه دي. نوموړي ویلي په روان دوه کلونو کې چې څنګه امریکایي ځواکونه دغه هیواد نه اوزي نو د امریکایي سارونکو لپاره به دا ډیره ګرانه شي چې په ناست امنه سیمو کې د بیا رغونې د منصوبو په اخلا معلومه کړي چې په دې روان لګښت سم کیږي او کنه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په داسې حال کې چې شمالي کوریا دریم اټمي ازموینه کړې د امریکا صدر باراک اوباما د اټمي وسلو په شمول د خپل اتحادي هیواد جاپان د حفاظت لپاره خپل ژمنې یو وار بیا تازه کړې دي. وایټ هاوس ویلي صدر اوباما د جاپان د وزیر اعظم شینزو ایبه سره د ټلیفوني خبرو پر مهال دغه ژمنه کړې ده. په دې لیکلي بیان کې ویل شوی صدر اوباما یو وار بیا په خلک کړ چې امریکا د جاپان د دفاع لپاره په خپل ژمنو ټینګه ولاړه ده او په دې کې به د امریکا د اټمي نظام د غزېدلې ویرونه وړاندیز هم شامل وي. دغه بیان زیاتوي د امریکا او جاپان مشرانو د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې د مهم ګامونو پورته کولو، د شمالي کوریا د ناوړه اټمي او بیلستیکي میزایلونو په اړه د اقداماتو په لړ کې د نږدې همکارۍ ژمنه وکړه. هلته د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری وای نړیوالې ټولنې ته پکار دی چې د شمالي کوریا د ورستۍ ازموینې په وړاندې قوي او جدي خبرګون ښکاره کړي او ایران ته وښایي چې نړیوال قوتونه د اټمي وسلو د نه زیاتولو په کار کې سنجیده دي. کیری دا څرګندونې په واشنگټن کې د خبرو پر مهال وکړې. په دې اړه چې د شمالي کوریا د تیرې نهې د ورځې د ځمکې لاندې د درېیمې اټمي ازموینې په وړاندې څه ډول اقدامات وشي نوموړي تفصیلات څرګند نه کړل، خو هغه دومره وویل هغسې چې شمالي کوریا د دغې بې پروا هسې اجازه نه لرله، ایران هم د دې کار اجازه نه لري. ایران د شمالي کوریا برعکس له دې انکار کوي چې اټمي وسلې جوړول غواړي، خو د یورینیمو د غني کولو د بندولو لپاره یې د نړیوالو غوښتنه رد کړې ده. په تهران کې روانې د اټمي توانایي د نړیوالې ادارې IAEA او د ایراني چارواکو ترمنځ خبرې اترې پای ته رسیدلې دي. په یاد اداره کې د ایران استازي علي اصغر سلطانیا پرون ویل دواړه خواوې په دې غونډه کې په ځینې نقطو سلا شوې دي، خو نوموړي دغه نقطې واضح نه کړې. او بل خبر دا چې د امریکا د دفاع وزیر لیوون پنیټا د یو نوی میډال یا تمغه اعلان کړی، کوم چې به د دښمن د کمزوري کولو لپاره د ترسره شوی ډرون او انټرنیټي حمله کوونکي ځواکونو ته ورکول کیږي. نوموړی چې د وزارت دفاع نه فارغېدونکی دی وایي د جنگي امتیاز تمغه په نوم دغه میډال سره به دا ممکنه شي چې پینټاګون په خپلو هغو ځواکونو ته درناوی ورکړي د کوم غیر معمولي لاسته راوړنې چې په جنگ کې نیغ په نیغه اثر غورځوي، خو په خپله په میدان جنگ کې د خطرونو سره مخامخ ندی. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاه وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوري. نن سهار د خیبر پختونخوا په بنو کې د پولیسو په وتاړه وسلوال بریج شوی دی. بل خوا ته عوامي نېشنل ګوند نن په اسلام آباد کې ټول ګوندیزه غونډه را بدلې چې د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره یو متفقه ایجنډا مخې ته راوړي. او د پاکستان د قبایلي سیمو خلک وایي حکومت له طالبانو سره د خبرو په لړ کې باید دوی مشران په اعتماد کې واخلي.
قبائلو مشران سے دیا اور کدی کے رگاٹ کی تگہ صحیح مانو کہ حل رہو بچی تو تائیو پائیدار امن جور شیو خدائی تو باہر پا بار خبر ہوشی زور زبردست ہے آخو کمیابی گینا.
د افغانستان د بهرنۍ ځواکونو له وتلو سره به آیا د پاکستان ستونزې حل شي؟ د سیمې د چارو یو څېړونکی په اړه وایي
پاکستان کې دا نه وایي چې خارجي ځواکونه به افغانستان کې وځي او پاکستان کې به مسلې حل شي، دلته به امن قائم شي، داسې نه کېږي.
په ونیز خبرونه اتلان کې د پښتنو د وی وتلې سیاستوالې بیگم نسیم ولی خان د ژوند او سیاسي مبارزې په اړه وایي.
ولی خان چې په کوم وخت کې په حیدرآباد ټریبیونل کې بندي و، نو د هغې د خانې د زورورتیا یو دا فایده ټول پښتنو ته ورسېده چې هغه پاتې وله وچلوله. او ولی خان چې راته نو بیا ان پی یو شکل اختیار کړی.
یو شمېر نور رپورټونه هم اورئ له مشال ریډیو سره پاتې شي. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې واوریدل چې نن سهار د خیبر پختونخوا په بنو کې وسلوالو دغلته د پولیسو په وتاړه برید کړی دی چې د هغې په جواب کې بیا امنیتي ځواکونو کاروایی کړې ده او د دواړو خواوو ترمنځ نښته شوې ده. د وخت را سره له سیمې څخه د مشال ریډیو خبریال د ټلیفون په لیکه دی. تاسو ته یو ځل بیا ستړي مشي وایو که څه هم تاسو موږ ته په تېره خپرونه کې معلومات راکړل، خو نور څه دغه نښته اوس هم روانه ده؟ مرګ ژوبله پکې څومره مخې ته راغلې ده؟ څه تازه معلومات نوي معلومات لري؟
مالانا هارون سحر وختي شپږ بجې خوښه د پولیسو او د آرمی چې کوم زرایی دي داغه تر مخه نصرګند وسلوالو د بنو نه 12 کیلومتر شمال تانه نیریان چې د پولیسو لویه تانه ده په دې باندې بریدو په موخه چې موږ ورسېدو نو هلته نثار احمد تنولی چې کوم ډی آی جی دی او دغه رنګې آرمی ځوانان چې ګڼ شمېر دغلته راجمع او د دوی په وینا شپږ ځانمرګي برید کوونکي وو چې هغې په دې تنه باندې برید کړی وو او د شپږو نه تر نهه بجو پورې د دواړو ترمنځ دغه انخته راسته وه چې اخر درې ګنټې پس د پولیسو او د آرمی په وینا شپږ سره ځانمرګي برید کوونکي دغلته ووژل شول. د نثار احمد تنولی ډی آی جی په پنځه چې کوم دي هغه
ځانونه الوزولي دي او پولیسو په مقابله کې هغه ختم شوي دي او نور چې کم دی هغه روغ چې کم دی هغه مړ شوی دی خو هغه باډي چې کم دی بلک شوی نه وه او دغه رنګ یې د مخالف لوري نه کم متنواله په هغوی باندې ډزې کړې دي مقابله کړې ده یو د پاکستاني سرتېرو په هغه کې ژوبل شوی دی درې ګنټې نه پس هغه چې کومه کاروایي وشوه علاقه اوس چې کم دی کلیئر شوی ده سرچ اپریشن هم ختم شوی دی اوس په علاقه کې مکمل چې کم دی هغې نه پس کاروایي ودراوله جی
دغه موږ په خبرونو کې وویل چې طالبان او د پاکستان د طالبان چې کوم دی هغه د وسلوال برید په غاړه غستې ده نو په دغه تاسو سره معلومات دي
بالکل بالکل هارون تحریک طالبان پاکستان مرکزی و یان احسان الله احسان دا نمالون زین دا تلیفون پا کرخا مشان ریڈیو تا ہوئی دا دی برید زمداری دوی پا غاڑا خلی او دا پا شمالی وزیرستان کے دا دوی سلگری چی آلتا بنو میران شاہ سڑک بانی غرد وال شئی ول آغوی لشن آلتا من ملو شئی ول دوی وی چی دا برید دا آغا نخواترو پا بدل کے کڑے دے
صحیح شوڑی رمندن استاسو خوشحال ہو سی کور دے ودان اوریدونکو مونږه کوشش کوو چې په اسلام آباد کې خپل خبريال ته ورسو چې دغه حالت چې کومه ټول ګوندیزه غونډه جوړیږي چې عوامي نسل ګوند را بدلی دا دغه په اړه ترازه معلومات واخلو خو لا هم دغه سره زمونږ اړیکه نه ده ټینګه شوې ورزو خپل یو رپورت ته او بیا هغه نه پس کوشش کوو چې زمونږ خپل د خبريال سره رابطه جوړ شي په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د وسلوالو طالبانو لخوا وړاندې کړل شوی د سولې د خبرو پر وړاندې غور کوي او په دغه لړ کې د هیواد له سیاسي ګوندونو سره سلا مشورې هم پیل کړې دي د قبایلي سیمو اوسیدونکو وایي په دغه خبرو تر کې د قبایلي مشرانو رائے هم باید واغستل شي پر دغه موضوع زموږ د همکار منور شاه دا رپورټ ورو
پاکستان کې وسلوالو طالبانو حکومت ته د سولې د خبرو اترو لپاره وړاندیز کړي او د هیواد بیلابیل سیاسي ګوندونو د مذاکراتو په اړه د یو بل سره سلا مشورې کوي که څه هم ټول هیواد د بدامنۍ سره مخ دی خو په دې حواله قبایلي سیمه تر ټولو ډیره متاثره شوې ده او ځینې قبایلي مشران ګیله کوي چې د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو اترو کې دوی نه شاملول کیږي په دې ورستیو کې د کورمی ایجنسۍ د شخړو د هوارولو لپاره د ټولو قبایلو مشترکه لویه جرګه جوړه شوې ده د یادې جرګې غړی ملک فخر زمان بنګش د طالبانو سره د مذاکراتو په اړه وایي د کې هیڅ شک نشته چې جنگونه تل د خبرو اترو د لارې ختميږي خو په دې شخړه کې قبایل تر ټولو ډیر اغیزمن شوي په کار دي چې دوی هم په روغه جوړه کې شامل کړي شي
مخفل خیال خدانه چې دا سره کوي ته د قبایلو مشرانو پترو شي قبایلو مشرانو ته پته لګي چې پر دې مسلې حقیقت حل سره دا بګیدا د قبایلو مشرانو څخه دی او کې دي کې راګاډ کی و چې چې هغه صحیح مانو کې حل روبسي ته یو پایدار امن جوړ شي یو خدای ته به هر په بار خبره وشي زور زبردسته اخو مخالفت کمیابی جنا
دا راز د متحده قبایل پارټۍ چې په سیمه کې د سیاسي حالو زلو د اجازه نه پس جوړه شوه مشر حبیب ملک اورکزی وای هغه او د هغه پارټۍ د وسلوالو سره د سولې د خبرو اترو هرکلی کوي او دا نظر لري چې د دې مسلې لپاره د مذاکراتو نه علاوه بل حل نشته خو نو موړې ګیله کوي چې په دې کې قبایل نه دي شامل کړی شوی او د قبایلو پارلماني غړي په مکمله توګه د خپل ولس نمائندګي نه کوي
کوم پارلمان غړي خپل علاقې ته نشیټلې هغه خپل خلکو سره نشي ملاوي دي نو هغه په مذاکراتو کې څه خپل یو کردار ادا کی او صرف آیا دغه لس دولس کسان زمونږ د قبایلو مشران دي نه دا غلطه خبره ده زمونږ الحمدلله د هره ایجنسی هغه مشران چې کم دي هغه سلوي خپل دوست چې کم عام غړي دي هغه د هر ایجنسی موجود دي نو زه راوایم چې هغه ټول مشران او ګرین جرګشته پارلمان غړو سره دي کې څه خاصیت نشته ده
د سولې په خبرو اترو کې د قبایلی ولس د ګډون په اړه مو د پخوانی سفارتکار او سیمایزو چارو کارپوه ایاز وزیر نو پوښتل هغه وایي چې په سیمه کې د امنیت او جوړجاړي لپاره هر ډول عمل کې د قبایلی مشرانو موجودګي ډېر ضروری ده
چې کله نه دا جنگ شروع شوی دی د 9/11 وروسته نو په قبایلی سیمه کې چې څه کیږي دا هغه وخت نه راواله تر اوسه پورې تاسو خو څوک نه کوي کني داسې باندې کېدل خو اوس یوخه خبره دا شوې ده چې د خیبر پختونخوا گورنر قبایلی دی هغه د بجوړ ایجنسی سره تعلق لري نو د گورنر په حیثیت د پاکستانی صدر نمائنده د قبایلو ایجنسو هم گمان کوم چې کدست ما ملایي نو دا غوی کناستل یا دا غوی سره خبره مشوره نو به ضرور خبري زګ چې د قبایلو لپاره پدینا غټه چوکۍ بلانیشتا
ایاز وزیر زیاتوی دا ډیره خبره ده چې د صوبې گورنر انجینیر شوکت الله په خپل قبایلی دی او د سیمې په روایتو خبر دی. نو امید ده چې د قبایلو په حواله چې څومره خبرې کیږي د مشرانو سره به پکې لازمی سلام مشوره کیږي او دا ډول ترسره کیدونکو خبرو سره امن راتللی شي.
د منور شاه رپورټ مورید اوریدونکو اوس ورزو اسلام آباد ته چې خپل خبريال سراج زهیر را سره ټلیفون پلی کده. سراج تاسو لکه چې دغلته دغه ټول ګوندیز غونډې زیاته رسیدلې نو کرا ته وایي چې دغه غونډه چې ویل کېدل چې لس بجې په پیلي کې نو آیا دا شروع شوې ده او تاسو ولیدل چې کوم د کوم سیاسي ګوندونو مشران یا استازي دغلته راغلي وي؟
جی هارون بچا دلی په حق له ویلې شو چې دا بلس بجې شروع کیږي کو وزه دا وخت په هغه زه کې ما کوم چې دا غونډه بکیږي نو اوس چې تر اوسه پوری خو دغه پارٹی عوامي نیشنل پارٹی مشر اسفندیار خان اسفندیار ولی صاحب راغلي دي او نور داسې دغه پارٹی کسان دي او حاصل تا د ټول ګوندیز په حق لا کانفرنس په حق لا زه تاسو دا وایم چې عنوان دی د دهشتګردۍ خاتمه او د امن بحالۍ دې ناری تر لاندې چې نن دا کانفرنس کیږي دا به شروع کیږي خو تر اوسه پورې چې کوم میلمانه راغلي دي چې ګډونوال راغلي دي نو هغه د قومي وطن پارټۍ اني سازیب تحریری راغلي دا او دغه شانتې د مسلم لیگ کاپ محمد علی دورانی راغلي دي. کله چې زمونږ ردي کسانو سره خبرې وشولې لومړی زمونږ اسفندیه ولی خان سره خبره وشول نو هغه دا وویل چې د دې مقصد دا دی چې د ترهګرۍ خاتمه او د ټولو ګوندونو د سیاستوالو یو لاس جوړول دي چې هغوی د دې لپاره خپل کلندار واضحه کړي چې دا تر حاضري باندې مت نه څنګه ختمو. دغه شانتې چې دی نو زمونږ چې کړه دا نسبي تحلیل سره خبر شو هغې کوي چې زمونږ دا موقف و چې دا د 15 کاله مخکې دا کانفرنس راغوتی شوې وي د تر حاضري خو د ډېر وخت نه شروع ده خو باید اوس هم چې وشو دا ډېره خبره ده. خو اوس زمونږ په دې باندې چې کړه مونږ دې عوامي نیشنل ګوند موقف واورو دا هغې نه وروسته به مونږ ګورو چې یاره دوی څه وایي. نو که مونږ چې تر هغې سره اختلافات لرل موږ خپل تدبیرونه ورکو. دغه شانتې محمد علی دورانی زموږ چې موږ خو د ترهګرۍ خلاف یو د امن په حوالې سره زموږ حالې ځلې محکم شوې دي او اوس به موږ هم کوو. خو اوس به موږ ګورو چې په دې ټول ګوندیز کانفرنس کې څه فیصله مخته راځي څه خبره مخته راځي نو د هغې وروسته به خپل موږ تدویز
ورکو. جی هارون بچا. سراج دغلته داسې هم ویل کېدل چې دغه اجلاس دغه غونډه به هغه ان کیمرا چې ورته وایي چې دا به پټه کیږي خبریال به ته دننه دغه ځای ته نه پرېږدي. نو هم دغسې ده تاسو دننه تللی شئ یا تاسو بهر ولاړ
شئ؟ خبره خو اوس پورې اوس چې زه ګورم ما دلته کوم ټي وي چینلونه دي کوم ریډیو والے دي کوم اخبارونه والے دي داغه دن نادر زم پاک دې کې هم دن کم دې کې کانفرنس کې کم دې کې چوکې دې دې کانفرنس زم پاک دې کې ولاړ یها او ټول کم دغه چې دې میډیا چینلونو والے میډیا والے دې هغه ټول دن راغلي دي دن ناس کې دن خبرې ترې کې دا اوس لا په باقاعده توګه دې غونډه پیل نه لشي وي ځکه چې لا دې کې سب د بو غوندونو کم چې نور دی هغه راغلي او د عوامي نیشنل پارټي خو تقریبا چې ټولې منیګان څنګه کړل دا ټول راغلي نو لا خلک وسره روان دي وخت وخت باندې
نو دا وخت شروع صحیح تاسو بیا هم پر رابطه کې وخت په درنه تازه معلومات ډیره مننه.
د تازه خبرونو سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوس راځوریدونکو خپل یو بل رپورت ته. د افغانستان حکومت د امریکایي ولسمشر براک اوباما د هغه اعلان هرکلی کړی دی چې ویلي دی له افغانستانه به د یو کال په موده کې 4,500 امریکایي سرتیری وباسي. افغان حکومت د نوموړي دغه اقدام د امن پر لور د یو ګام په توګه یاد کړی دی. خو آیا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تګ به په سیمه کې امن ته لار هواره کړي او کنه؟ په اړه یو ورو زموږ د همکار مجید بابر دا رپورت.
تیره شپه په واشنگتن ډی سی کې د امریکا د کانګرس غړې غونډې ته د دغه هیواد ولسمشر باراک اوباما د کلنۍ وینا پر مهال د افغانستان نه د 4,500 امریکایي سرتیرو خپل هیواد ته د ستنېدو اعلان وکړ. هغه په خپل وینا کې وویل چې 2014 کال به په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې د ترهګرۍ پر ضد د جګړې د خاتمې کال وي.
په دې پسرلی کې به زموږ ځواکونه د ملاتړ کوونکو په حیث دنده پر مخ بیایي او افغان ځواکونه به مشري په غاړه اخلي. نن شپه زه اعلان کولای سم چې په راتلونکي کال کې به نور 4,500 امریکایي عسکر له افغانستان ستانه سي. د وتلو دا لړۍ به روانه وي او د 2014 کال تر پای به په افغانستان کې زموږ جګړه پای ته ورسیږي.
که څه هم امریکې د افغانستان نه د خپل سرتیرو د ستنېدو اعلان وکړ او ژمنه ده چې په 2016 کال کې به دغه جګړه پای ته ورسوي، خو پښتنه دا ده چې د افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو ستنېدو سره به په خاصه توګه په افغانستان او پاکستان کې او په عامه توګه په سیمه کې امن راشي او کنه. په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی سکرتر شمشاد احمد د دې پوښتنې په ځواب کې وایي چې یوازې د جنگ خاتمه او د پوزونو د نشټوالي مطلب امن نه دی.
امن صرف فوجی جنگ کے نہ ہونے کا نام نہیں ہے،
امن صرف د پوزی جگڑے د خاتمے نوم نہ دے، ک پوزی جنگ ہم نوی نو امن نشرات لے، زکا چ تر کو میں د خلق پ ذہنونو کے امن نوی راغلے تر ہغے امن نشرات لے، او ذہنونو کے با امن حل رازی تر کو میں چ د ہغوی د جوند استون ز نوی ہواری شوی، ہغوی تا د جوند خطی رول سہولتونا نوی ورکل شوی، د ہغوی د بچول پارس کلونا او کالجونا نوی جوړکل شوی، او کنڑی والا ټولنا واقعي امن غواړي نو دا سہولتونه د سیمه ولس لپاره برابرول د نړیواله ټولنې ذمہواری جوړیږي.
سیرون کی بدی نظر دی چې په افغانستان کې که امن یا جنگوی نو نیخ پنیغ اثر یې په پاکستان پریوزی. په پیښور کې مې د افغان چارو کارپو او خبریال رحیم الله یوسف زینا وپوښتل چې آیا د افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د ستنېدو به په پاکستان څه مثبت اثر وي او کنه. نو هغه وایي
پاکستان کې خپل داخلي مسلې هم دي، نو پاکستان کې دا نه وایي چې خارجی ځواکونه به افغانستان کې اوسي او پاکستان کې به مسلې حل شي، دلته به امن قائم شي، داسې
خود پاکستان د داخله چارو پخوانی وزیر جنرال ریټایرډ حامد نواز وایي چې د افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د ستنېدو نه پس به په پاکستان کې د سختدریزو او وسلوالو ډلو سره د خبرو اترو لپاره زمينه برابرولو کې آسانتیا راشي.
میرا خیال ہے پاکستان میں بھی ایسے ایلیمنٹ موجود ہیں.
زما په نظر په پاکستان کې هم داسې عناصر شتون لري چې کله د افغانستان او د سیمینا امریکایي فوجونه وزي نو بیا هغوی د سختدریزو سره خبرې تری کولی شي، ځکه چې تر کومې سیمې کې د امریکا موجودیت وو نو ډیر سیاسي او مذهبي قوتونه داسې وو چې خبرو ترو ته غاړه نه یې خوده. خو د بهرنیو ځواکونو د تلو نه پس هغوی په پاکستان کې وسلوالو طالبانو سره خبرې کولی شي او په پاکستان کې د ترهګرۍ لړې ختمې دی شي او یو داسې پریکړې ته هم رسیدلی شي چې پاکستان کې استحکام راتللی شي.
خو د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی سکرتر شمشاد احمد وایي چې تر کومې د افغانستان نه د سیمه ایزو او نړیوالو قوتونو د ګټو میدان جوړوي تر هغې په خاصه توګه په پاکستان او افغانستان او په عامه توګه په سیمه کې امن نشي راتلی.
مجید بابر اوریدونکو، ملګری ملتونه له 2014 میلادي کال څخه وروسته په افغانستان کې د بشر د حقوقو وضعیت ته اندېښمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا ټینګار کوي چې د دې ستونزو د هواري په مقصد د افغان حکومت او ملګرو ملتونو ترمنځ د همغږۍ فضا باید لا پیاوړې شي. د موضوع تفصیل له کابل د اسد الله لودین پر رپورت کې.
د ته په پام چیر روان اوړی د ټول هیواد امنیتی چارې افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. ملګری ملتونه اندېښمن دي چې د بهرنیو ځواکونو وتل به د ولایتونو په ساتها یو لړ ستونزې راولاړې کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي یانکوبش د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل ښایي له 2014 کال نه وروسته د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي ډېر زیانمن او له ستونزو سره مخ شي.
د ملګرو ملتونو تمرکز د انتقال په ملکي برخه باندې دی. ډېر شمېر نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي او د ولایتي بیا رغونې ټیمونه تړل کیږي. دا په محلي کچه د مالی او تخنیکي مرستو د کمښت په برخه کې ځینې ستونزې راولاړې کړي. باید د افغانانو د ملي لومړیتوبونو له مخې ځینې پروژې عملي شي ترڅو پراختیا او بشري ملاتړ ته لاره هواره کړي.
دغه غونډه د افغان حکومت او ملګرو ملتونو ترمنځ د لګښتونو د همغږي کولو په هدف جوړه شوې وه. کوبش افغان ځواکونو ته د امنیتي انتقال بهیر وستای او د حکومت لپاره لوی لاسته راوړنه وبلله. نوموړي له افغانستان سره د دوامدار مرستو ډاډ ورکړ او وی ویل دوی د افغانانو د ملاتړ او د افغان ځواکونو د وړتیا او د لوړولو په برخه کې خپل ژمنو ته وفادار دي. د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول بیا د افغان حکومت او ملګرو ملتونو ترمنځ د همغږي په پیاوړتیا ټینګار وکړ. ښاغلی رسول ویل د دوی او ملګرو ملتونو ترمنځ پیاوړی همغږي کولای شي د مهمو او ضروري پروژو په عملي کېدو کې ښه رول ولوبوي.
موږ د حکومت او یونما په وروستي او د لوړې کچې په ملاقات کې په داسې یو میکانیزم موافقې ته ورسېدو چې کولی شي په افغانستان کې د شفافې او حساب ورکوونکي همغږۍ سیستم رامنځته کړي. له دې وروسته به د افغان حکومت او ملګرو ملتونو ټولو نمایندګیو ترمنځ مسایل لا په همغږۍ کې وي.
له دې وړاندې ځینو نورو ارګانونو هم د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې، خو افغان حکومت تل دغه اندېښنې بې ځایه بللې. د امنیتي انتقال د کمیسیون مشر اشرف غنی احمدزی د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې وویل د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به هیڅ ډول خلا رامنځته نه شي او افغانان باید د راتلونکي په اړه ډېر ډاډه واوسي.
له کابل اسدالله لودین و چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه پر موجودو اندېښنو یې رپورټ وړاندې کړ.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوریدونکو، ویل کیږي چې د سکولونو او کالجونو د زده کوونکو په تربیت کې د نصابي او غیر نصابي سرگرمیانو رول یو شان مهم دی، خو په دې ورستیو کې لیدل شوی چې ځینې عناصر د اسلامي مذهب یا اخلاقیاتو په نوم په تعلیمي ادارو کې د غیر نصابي سرگرمیانو مخالفت کوي. دا چې ولې او دغه مخالفت څرنګه له منځه تللی شي په اړه یو د فرخندا وزیر دا رپورټ.
په پېښور پوهنتون او د خیبر پښتونخوا په نورو تعلیمي ادارو کې د ځینې سیاسي جماعتونو سره تعلق لرونکي د زده کوونکو تنظیمونه یا هم نورې ډلې په غیر نصابي هلو ځلو بندیزونه لګوي چې پکې په تعلیمي ادارو کې بدنظمي هم مخې ته راځي. د پېښور یونیورسيټي وایس چانسلر ډاکټر قبله ایاز وایي په زده کوونکو کې داسې عناصر شته چې د یو شمېر غیر نصابي سرگرمیو مخالفت کوي او دوی تر ډېره حد پورې کوشش کوي چې مثبت فکر پر مخ بوزی.
علم چکم دے دا صرف تے کلاس روم حد پر محدود نوی، بلکہ علم چکم دے دا غا ضروری دے چھے نصابی سرگرمے تا ہم دیر اہمیت ورکرشی. نو پا خیبر پختونخوا کے او زمون پا پہنچون کے خو منگا دے سرگرمو تا دیر اوڈا ورکرے دا، خو زنا خلق دا دے مخالفت ہم کئی. دے اغی وجہ دادا چھے کلا کلا زمون دا زوان کل چکم دے دوی دا سرگرمے پا دا سے انداز او کی چھے آغاز منگا دے کلتوری ثقافتی او دے مذہبی اقدار و سرا ہم آہنگ نوی. نو زما تجویز بدائی چھے کم دا دے محتممین و منتظمین دی دا دے قسم سرگرمو اگوی دا کوشش ہو کی چھے دا پا دا سے انداز ہو شی چھے پا دے کے زمون چکم ثقافتی و کلتوری اقدار دی و روایات دی دے اگوی پام لرن ہو شی.
پا 2013 کال کے دا پیخور پا انجینئرنگ پوہنتون کے دا فائنل ایئر یو ستکون کې عدنان خان د یو مذهبي سیاسي ګوند زده کوونکو د تنظیم لخوا په ګیټار غږولو سره د نورو ملګرو وبهل شو چې وروستو عدنان خان په لیډیټینګ روختون کې سا ورکړه. د هغه د وجنې وروستو د زده کوونکو د مظاهرو له وجې پېښور پوهنتون د څو ورځو لپاره بند هم وو. یونس خان چې په کراچۍ او پېښور پوهنتونونو کې د زده کوونکو د غیر نصابي سرگرمو د جوړولو یو فعال غړی پاتې شوی، وایي د ځینې مذهبي ګوندونو د زده کوونکو تنظیمونه په تعلیمی ادارو کې د خپل خوخي کارونه په نورو تپل غواړي.
داسې څه کلچر دی یا مونږ سپیشلی پښتانه چې کوم خپل د کلچر مطابق چې کوم مونږ ټنګ ټکور وته وایو چې هغه ته نو هم دی راغی سخت مخالفت کوي او ډزې مزې مو کوي او هغه پروګرام مونږ ته خرابوي. دغه شان په نور چې کوم سیکولر مایند والا چې کوم دغه دي تنظیمونه دي د سټوډنټ وینګ والا هغه چې کوم پروګرامونه کوي نو دی بیا په هغه کې چې دی نو مسیو مذهبي جنونی خپل کردار ادا کوي او هغه پروګرامونه ټول
په پاکستان او بیا په خاص توګه د پښتنو په سیمو کې د نوي کال د زده کوونکو د هرکلی ویلکم یا د رخصتېدو فیرویل په پروګرامونو کې په موسیقۍ او یا هم د هلکانو او نجونو په ګډو پروګرامونو اختلافات او جګړې مخې ته راځي. لیکوال فصیح زکا وایي تر څو چې خلکو په خپله تندره او فکر ته په نه کې ځواب نوي ورکړي، تر هغې به د مذهب په نوم په ټولنه داسې بندیزونه دوام لري.
مسله دا ده چې یو خو ستاسو اکسټریمیست سوچ دی، دویم چې څو پرې عام خلک داسې طریقې سره نشي ویلی چې اکسټریمیست بیهیویئر غلط دی. خلک اکثر وایي چې دا اکسټریمیست یا طالبان دي غلط لارې باندې تللي دي، ټکې دی شي. څو پرې خلک دا نشي ویلی چې د دې حرکتونه بالکل غلطی دے دے ایکسکیوز یا نور وجہ کی دے نشی تو داس
ڈاکٹر کیبلا یاس پخپل خبر کے دا ہم اول باید دوی ټول په تعلیمی ادارو او ټولنه کې د خپل خو اقدارو او کلتوري هلو زلو د پرمختګ لپاره کار وکړي او یو مثبت فکر پر مخ بوزي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو لسنیمه بجې درنګ شی بیل کې دونکو دی ل منور شاه باد خبرونو لنډی سوورو.
نن سهار د خیبر پختونخوا بنو ضلع کې تانامیریان باندې وسلوال برید شوی چې پکې د پولیسو د چارواکو د وینا تر مخه شپږ ځانمرګي وسلوال وژل شوی او یو امنیتي اهلکار جوبل شوی دی. د وسلوالو طالبانو ویان احسان الله احسان مشال ریډیو ته شیبه وړاندې د ټلیفون د لارې د پیښې پلا په غاړه اخیستې ده. نن په اسلام آباد کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا را بلل شوې ټول ګوندیزه غونډه یا آل پارټیز کانفرنس کیږي چې د اوسنا یعنی لسو لسنیمو بجو نه شروع کیږي. پکې به د هیواد ټول سیاسي ګوندونه د امنیت ټینګولو لپاره یوه متفقه تګلاره باندې خبر کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر سوریا دلیل د کندهار د سفر په وخت ویلي د پخوا په نسبت اوس د 15 کلونو نښته ډیرو ماشومانو ته ویکسین ورکول کیږي او له دې سره دا امید پیدا شوی چې په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن ناروغي بالکل ختم شي. په افغانستان کې سارون کې چې د امریکا په خرج د بیا رغونې د منصوبو څارنه کوي واشنگتن ته مشوره ورکړې چې د امنیت او د درغلیو د اندېښنو له وجې د خپلو لګښتونو ته بیا کتنه وکړي. په داسې حال کې چې شمالي کوریا درېمه ایټمي ازموینه کړې د امریکا صدر باراک اوباما د ایټمي وسلو په شمول د خپل اتحادي هیواد جاپان د حفاظت لپاره خپلې ژمنې یو وار بیا تازه کړې دي. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری وای نړیوالې ټولنې ته پکار دي چې د شمالي کوریا د ورستې ازموینې په وړاندې قوي او جدي خبرګون ښکاره کړي او ایران ته وښایي چې نړیواله ټولنه د ایټمي وسلو د نه زیاتولو په کار کې سنجیده ده. په تهران کې روانه د اټمي توانایي د نړیوال ادارې IAEA او د ایراني چارواکو ترمنځ خبرې اترې پای ته رسیدلې دي او د امریکا د دفاع وزیر لیوان پنیټا د یو نوی میډال یعنی تمغه اعلان کړی کوم چې بعد د دښمن د کمزوري کولو لپاره د ترسره شوی ډرون او انټرنیټي حمله کوونکی ځواکونو ته ورکول کیږي.
د خبرونو لنډیز مول منور شاو اورید او اوس د پاکستان د نننۍ ورسپانو د اداریو غټکی ل سراج زهیر اورو.
وحدت ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله خان ویلي دي چې په قبایلی سیمو کې به امن راوستل زما لومړی ترجیح وي او د گورنر هاوس دروازې د سیاسي تړون نه پرته د ولست لپاره پرانستې شوې دي او دوی به بې طرفه کردار ترسره کوي. ادارې وایي چې خپل خبرو کې گورنر انجینیر شوکت الله خان دا هم ویلي دي چې په فاټا کې امن راوستلو لپاره د ټولو قبایلو مرسته ضروری ده. د جرګې د لارې ټول قبایل یو موټی کې دي شي چې دغه سي دوی د فاټا د پرمختګ لپاره خپل دار تر سره کړی. اداري وړاندې لیکي چې هر چا ته معلومه ده چې د تیرو سو کالو راهسې د ترهګرۍ په نتیجه کې د غنو سیاسي مذهبي قومي او سیمایزو مشرانو او پوځي ځوانانو په شمول د ولس د لکونو خلکو د سر او مال د زیان سره سره د ملک او په خاص ډول خیبر پختونخوا صوبا او فاټا کې زیات تر ځانګړي ته نقصان رسیدلې دي او د ترهګرۍ ور یو نوې رنگ او شکل خپل کړي دي. اداري وایي چې ترهګرۍ یو موټی شوی دي نو ځکه په داسې حالاتو کې د ترهګرۍ خاتمه بيخي ضروری ده او دا کار تر هغه وخت پورې ممکن نه دی تر کومه چې د ترهګرۍ په ضد د ملک ټول سیاسي ګوندونه او قومي او ولسی مشران یو موټی شوي نه وي. اداري مخکې وایي چې د تیرو سو کالو په دوران د ولس سیاسي او مذهبي مشرانو د امنیتي ځواکونو په زرګونو اهلکارو او د ولس د عامو وګړو د سر او مال قرباني په نظر کې وساتلې شي نو واضح ده چې ترهګرۍ تر اوسه د هیڅ چا ارادي او فکر غیر متزلزل کړی نه دی او نن ترهګرۍ د مقابلې څخه ترهګر د چا په ورستو کولو کې کامیاب شوی دی چې د امید خبره ده. خو د ولس او د مختلفو مشرانو دا امید او کلکه حوصله به هله په پوره ډول رنگ راوړي کله چې در روانه میاشتې په شپاړسمه نیټه موجوده حکومت خپل موده پوره کړي او د راتلونکو انتخاباتو لپاره په مشوره نگران حکومت رامنځته کړي. اداریه اخیر کې لیکي چې د نوي گورنر په حیث د انجینیر شوکت الله خان د سوګند دستوره کې د دوه سیاسي ګوندونو نه علاوه د نورو لویو ګوندونو شمولیت د ښکار کړه چې نگران سیټ به هم په غوره توګه جوړ شي چې په نتیجه کې به جمهوریت د هر قسم زیان څخه محفوظ پاتې شي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د پاکستان او ایران ترمنځ د 1.5 خرب ارب روپو ګیس پایپ لاین غځولو باندې اتفاق وشو او دا شان به په 16 میاشتو کې 1.1 کیلومتره پایپ لاین غځولی شي. ادارې وایي چې دې سره به پاکستان ته روزانه 900 میلیونه کیوبک فیټ ګیس ترلاسه کیږي او وروسته به دا ګیس 1 لک کیوبک فیټ ته رسولی شي چې ورسره به پاکستان کې 1000 میگاواټ اضافي بجلی هم پیدا کیږي او دغه رنګ به د دې اثرات په معیشت او کارخانو پریوزي. ادارې وایي چې اوس به دا کتلی شي چې دغې منصوبې ته څومره زر عملي جامه اغوستې کیږي او بل طرف ته امریکا هم د دې منصوبې په حق کې نه ده، بلکې امریکې په نورو منصوبو کې پاکستان ته د مرستو او امداد وړاندیز هم کړی دی. نو اوس به دا کتلی شي چې پاکستان د توانایي بحران حل کولو لړ کې څومره پاخه ګامونه اخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، ډیلی ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان کردار ته کتنه کړې ده. بلخوا یوروېشیا ویو څېړنیزې ادارې بیا خپل یو مقاله هغه ستونزو ته ځانګړې کړې چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو سامان وړونکې لارۍ ورسره د پاکستان په لاره کې مخامخېږي. د دې دواړو مقالو مهم ټکي د ملیحه امیرزاده ناورو.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي په عمومي ډول پاکستانیان په دې پوهېدلو کې ناکامه شوي دي چې هېواد یې په افغانستان کې د ستونزې یوه برخه نه چې یو حل ګڼل کیږي. ورځپاڼه زیاتوي په دې پوهېدلو کې هم دوی ناکامه شوي دي چې که نړۍ تر اوسه په افغانستان کې د پاکستان لخوا د ممکنه رول لوبولو نه ډډه کولو ته څه اهمیت نه دی ورکړي، نو د دې دا معنی ده چې د 2014 وروسته نړۍ په پاکستان تکیه کولو ته نه ده تیاره. ډیلی ټایمز لیکي داسې ښکاري چې نړیوال پاکستان ته د ملګري او دښمن په سترګه ګوري، ملګری په دې چې تر 2014 د نیټو د رسد لارو لپاره د پاکستان ضرورت دی، او دښمن ځکه چې پاکستان په خپله خاوره د طالبانو ملاتړو او د القاعده په موجودیت ځان غلی کړی دی. ورځپاڼه لیکي که د لندن په ځای په پاکستان کې درې اړخیزه سرمشریزه غونډه جوړه شوې وي نو زیاته کامیابه به ګرځېدلې وه. ورځپاڼه لیکي پاکستان خپل اهمیت غواړي چې باید د سولې پروسه د دوی له لارې حل شي او پوښتنه راپورته کوي، آیا نړۍ دې ته تیاره ده چې د پاکستان دغه اجاره دارانه رویه وزغمي؟ ورځپاڼه د پاکستان په انګریزي او اردو ژبې ورځپاڼو کې ستونزې په ګوته کولو سره لیکي چې د لوستونکو فکر باندې خراب اثر کوي او زیاتوي د افغانستان په اړه لیکوالان زیاتره د هېواد د سولې د مستقبل په اړه منفي نظر وړاندې کوي. ډیلی ټایمز لیکي د دې دا مطلب نه دی چې ګینې دوی په افغانستان کې امن نه غواړي، خو کېدای شي دوی په هېواد کې امریکا او د هغې د ملګرو سپکاوی لیدل غواړي. ورځپاڼه لیکي که امریکا او ملګري یې په افغانستان کې د سولې لپاره مالي او ځاني تاوان زغمي، نو بیا ولې دا خبره پاکستان پریشانوي؟ بلخوا د یوریشیا ویو په نامه یوه څېړنیزه اداره لیکي په داسې حال کې چې امریکا له افغانستان خپل سرتیری د وستلو عمل د تیزولو اعلان کړي، د دوی د تګ لپاره پاکستانی لارې واپس خلاصې دي چې د نامعلومه حد پورې د منځنی ایشیا تجارت ته تاوان رسوي. رپورټونه وایي امریکا تر راتلونکي کال له افغانستان نه د 6500 امریکایي پوځیانو تقریبا نیمه برخه د وستلو پلان لري. اداره لیکي د دې دا معنی ده چې د امریکایي پوځي پلان جوړونکو لخوا د افغانستان نه د واپس تګ لپاره ټاکل شوي لارو باندې به د تګ عمل زر شروع شي. د وار په وار ځنډ لامله د افغانستان نه د سامان وړلو عمل سست شو چې د منځنی ایشیا اوږدو لارو سره د امریکا د دفاع وزارت باندې هر میاشت تقریبا 100 میلیون ډالر خرچه راتلله، خو د اسوسییټډ پریس خبري ایجنس رپورټ وایي د امریکایي پوځ لپاره د پاکستان لارې خلاصې شوې دي. اداره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان مارکس پیټ له خولې زیاتوي په دا وروستیو ورځو کې لومړی کنټینر پاکستان تاوړېدلې دي چې له افغانستانه د ځواکونو د وستلو د بهیر برخه ده. د پاکستان لخوا لارې بندولو لامل امریکا اوږده او ګرانه لاره استعمالوله چې د افغانستان د شمالي برخو نه په منځنی ایشیا او روس تیرېدله. اداره زیاتوي سه سامان به بیا هم د منځنی ایشیا له لارو وړل کیږي چې د پاکستان لخوا لارې د تړلو فیصلې نه مخکې دغه برخه د منځنی ایشیا او پاکستان ترمنځ برابر وه.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حاله خبر شئ.
اوریدونکو، د برتانیا دفاع وزارت وایي چې په افغانستان او عراق کې نږدې 4500 بې پیلوټ الوتکې یا ورکې شوي او یا هم لوېدلې دي. دغه وزارت په وینا په دغه الوتکو کې وړې لوی او توغندي ویشتونکي شامل دي چې اکثره یې لری کنټرولې دي. په دغه اړه تفصیل عصمت څاروان اورو.
برتانیا په عراق او افغانستان کې 4500 الوتکې بایللې دي. د الوتکې لوېدلې، ماتې شوي او یا د عملیاتو په ترڅ کې بې درکه شوي دي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې د برتانیا دفاع وزارت ویلي چې 4500 بې پیلوټه الوتکې د تخنیکي ستونزو او د کنټرول د خرابۍ له کبله په داسې سیمو کې لوېدلې چې دښمن هلته موجود و. د ګارډین د راپور پر اساس په دغو الوتکو کې چې په 13 کلونو کې ضایع شوي، کوچنۍ، لوی او توغندي ویشتونکي بې پیلوټه الوتکې شاملې دي. اکثره بیرته ترمیم شوی نه دي او لدی درکه بریتانیا په میلیونونو پاونډ زیان کړی دی. د دفاع وزارت په یو یاداش کې راغلی چې د دغو الوتکو د لویدو په نتیجه کې هیڅ راز مرګ ژوبله نه ده پیښه شوې. تیره میاشت رسنیو وویل چې بریتانیا په افغانستان کې د ماشومانو د لوبو د وسیلو په شان له کوچنیو بې پیلوټو الوتکو څخه کار اخلي. د لویدیځو رسنیو د راپور له مخې د بریتانیا دفاع وزارت غواړي چې د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت 1.6 نورې دا ډول الوتکې رانیسي. دې وزارت د تیر کال په اپریل کې د 4 میلیون ډالرو دا ډول الوتکې اخیستې وې. د پی ډي سل پی آر ایس ډول لری کنټرولیدونکي الوتکې چې د ماشومانو لوبتکو ته ورته دي د ناروې پراکس ډاینامکس کمپنۍ جوړې کړې دي. برېټانیایي پوځیان له دغو الوتکو څخه د څارنې لپاره کار اخلي او وایي چې د هغو په وسیله د دښمن موقعیت ورته څرګندېږي. په هر الوتکه کې کامرا، جی پی ایس یا لارښود او د پیلوټي اوټومات سیستم نصب دی. د لویدیځو ځواکونو له لوري له بي پیلوټ الوتکو څخه استفاده د یوې څارونکو دلیل اعتراض سره مخامخ شوه. که څه هم د بي پیلوټ الوتکو په حمله کې د ملکي تلفاتو د دقیق شمیر په اړه کره راپور نشته، خو د تحقیقاتي ژورنالیزم د ادارې لاټکل سره سم په پاکستان کې بي پیلوټ الوتکو 3325 تنه وشلي چې د هغو په منځ کې له 440 اویا تر 801 اتیا پورې ملکیان دي.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان
غازی میرزا علی خان پاکیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې فرمانونو وېده.
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سره
غازی سره بروسین خلکو ته یې سي شعور ور ورکړي.
د پښتون قوم دا خوش قسمتي و چې د باچا خان بابا اسی یو شخصیت ور د ورکړ.
خان شید مرام داو چې له بولان تر چتراله دا باچ یو شي پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې د درد
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه. اتلان د هرې پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هرې جمعې پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.
اوریدونکو، نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼه لیکي په 2014 کال کې په امریکا خپل د نیمه نه زیات ځواکونه له افغانستان او باسي او دغه هیواد د امنیت زیاتې ذمہواری به افغان ځواکونو ته ورپغاړه شي. ورځپاڼه د امریکایي ولسمشر باراک اوباما کانګرس ته کړې ورستۍ وینا هم راغستې چې ویلي دی له افغانستان سره به خپل مرستو ته دوام ورکړي. د نیویارک ټایمز د لیکنې نور تفصیل د فنخرندا وزیر نورو.
نیویارک ټایمز لیکي د ولسمشر باراک اوباما دا فیصله چې د 2014 کال تر پای پورې به د افغانستان د نیمې نه زیات امریکایي ځواکونه وباسي کار کوي چې امریکا خپل سیاسي ګټو او پوځي ضرورتونو ته په کتو سره په لی فیصلې په احتیاط عملی کول غواړي. د نه په ورځ د ولسمشر اوباما د کانګرس کډی غونډې ته په خپل کلنۍ وینا کې دا ویل چې د 2014 کال د فبروري په پای کې به د افغانستان د 6000 امریکایي ځواکونو د نیمه نه زیات شمیره وستل کیږي. د نه په ورځ ولسمشر اوباما د کانګرس کډی غونډې ته په خپل کلنۍ وینا کې وویل چې د 2014 کال د فبروري په پای کې به د افغانستان د 6000 امریکایي ځواکونو د نیمه نه زیات شمیره استل کیږي. اوباما په افغانستان کې پوځي کمانډرانو ته دا هم ویلي چې د ځواکونو په وټلو کې د راروان اکتوبر پورې د نرمۍ نه کار واخلي. په دغه میاشت کې د امریکا جنگي عملیات پای ته رسیږي. امریکایي چارواکي دا هم وایي د 2014 کال وروسته به په افغانستان کې د پاتشو امریکایي ځواکونو شمیره وخت په وخت کمیږي چې د 9000 نه کم او یا دغه لږ زیات عسكر به په افغانستان کې موجود وي. ولسمشر اوباما په خپل وینا کې دا هم ویل د 2014 کال وروسته به د امریکا دا کوشش وي د یو خپلواک افغانستان په جوړولو کې خپل هڅې جاري وساتي، خو د دوی د ژمنې نویت به بدل شي. ولسمشر اوباما ویل دوی د افغان حکومت سره د دوو مقصدونو په یوې لوازنامې خبرې کوي. لومړی د افغان ځواکونو روزنه او دوی ته وسلې ورکول سو دغه هیواد یو ځل بیا د وسوالو په کنټرول کې لا نړ شي، او دویم د القاعده ترهګري ډلې خلاف کاروایان جاري ساتل. د 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو شمیره د هغې کمه ده چې په اړه یې پوځي چارواکو تمه لرله. د بروکن څیړنیزې ادارې یو پوځي څیړنکار مایکل هینلن وایي په افغانستان کې د جنګي عسکرو شمیره د یخو میاشتو په نسبت په ګرمو میاشتو کې دوه چنده ده، او د راروانو اتو میاشتو لپاره په پوځي عملیاتو کې د عسکرو شمیره ډیره زیاته ده، چې دغه یوه ډیره ښه خبره ده او ډیرې ښې نتیجې به مخې ته راولي. د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیزه خپرونه
تاندې هیلې
دلته خوشاله هم یو خپه هم یو خپل وطن پسې ته خوشاله په دې چې سکول مو او سبق
چې موږ بل یو ورځ راوتې موږ باجوړ بیرته نه لیدل.
د کاناډا په سنټ کې ناست یم. ډېرې نری ښځې رامخکې شوې دي سیاست له دا ما لپاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت په ورځ لما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلې
اردن کو مسعود قبائلو تیر ورځ په اسلام آباد کې په جنوبی وزیرستان کې دروان پوځي اپریشن پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه او حکومت یې غوښتل چې دغه عملیات زر تر زره ودروي. د دوی په وینا ځاني او مالی زیانونه ورته اوښتي دي. ماشومان یې له تعلیمه محروم پاتې شوي دي نو باید حکومت ورسره مالی مرستې وکړي او ماشومانو ته دې په وړیا توګه تعلیمي اسانتیاوې برابر کړي. په دغه اړه د رابعه اکرم خان دا رپورټ اورو.
په جنوبی وزیرستان کې روان اپریشن خلاف د اسلام آباد پریس کلب مخې ته روان پورم نه احتجاج کې د مسعود قبیلې خلک غوښتنه کوي چې د هغوی په سیمه کې روان اپریشن دی زر تر زره بند کړی شي او دوی سره د مالی امداد هم وکړی شي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې احتجاجي ډلې مشر شیرپاو خان ایډوکیټ وویل چې د ډېرې مودې راسې د دوی په سیمه کې اپریشن روان دی چې له وجې د مسعود قبیلې یو شمېر خلک بې کوره شوي دي. نوموړی زیاتوي
غواړو چې واپس لاړ شو هلته آباد شو خپل علاقه راته جوړه شي او موجوده جاری اپریشن رین ایجاد په فورن طور بند شي او چې کومې ډرون حمله اټیک کېږي هغه د هم بند شي او دغه سره سره چې موږ څومره نقصانات شوي دي 57,000 کورونه دي سکولونه دي هسپتالونه دي کاروباري مراکز دي هغه د ټوله موږ ته ازاله وشي په دا چې موږ کوم ټول غریب ده.
په دې پورم نه احتجاج کې شامل ایډوکیټ عبدالحمید خان وایي چې د دې احتجاج مقصد د خپل ولس آواز وفاقي حکومت ته رسول دي چې د اغوی د نقصاناتو ازاله وکړي شي.
زمونږ په ایجنسی باندې کوم اپریشن راه نجات شروع شوه دي نو د ورستو 15 کالونو نن زمونږ د کورونا اوران شوي دي زمونږ تعلیمي ادارې بن شوي دي زمونږ کبر کاروباري مراکز بن شوي دي نو مونږ د پروټیست د اسلام آباد تر اوسه د خپل مشرانو سره په سیلا باندې چې یار مونږ ته زمونږ کوم आवाज دی هغه وفاق اورسی نور ادارې تا اورسی نو چې کوم اپریشن ده دا په مونږ باندې بنشي او مونږ خپل علاقې او خپل وطن ته مونږ په عزتمنه طریقه سره اولیږي.
سراج محمد وینا ده چې څنګه د سوات ملکن متاثرین په لږ وخت کې خپل علاقو ته واپس شول نو دا سې دوی لپاره هم حکومتي چارواکي ګامونه اوچت کړي.
ملکن نه 25,00,000 خلک ای ډی بی زرو وتل خپل بهر درالو او ویدین فیو مانس هغه ریټرن شو خپل زاین ده. نو زمون خلک دا وایي چې کا زمون علاقې کې ټوټل 5-6,00,000 چې کم پیپل دي دا ډیسپلیس شوې دي صرف نو دا غي پر چې دومره ارسا پکار ده او د 25,00,000 ای ډی بیس پر کم ارسا پکار ده د دې کمپیریزن دا وشي. یونایټډ نیشن هم زمون دا ریکوست دی دا ګورنمنت اف پاکستان هم ریکوست دی چې کاینلی په دې باندې تاسو خپل غور وکړو.
د غرنګ سردار کریم الله هم د حکومت نه د مالی امداد غوښتنه کوي.
نو په دې کې سمرم او نه مر غوړم فول کمپنسیشن جست لایک زما د نور ورونو خبره وکړه ما ته لکه ملکن کې 20-30,00,000 روپۍ ملاو شوې وانه کې ورته ملاو شوې ز فول کمپنسیشن زما 50,00,000 لیس پکار دی ما ته د فول کمپنسیشن ملاو شي چې ز خپل کور ته لاړ شم خپل کلی ته لاړ شم.
د نوموړي په وینا چې دوی به تر هغه پورې دا پورم نه احتجاج جاری ساتي تر څو چې دوی سره اعلی چارواکو رابطه نوي کړي او د دې مسلې حل نه روباسي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او اوس تر اوریدونکو اتلان ونی زخ پرونه وړاندې کوو چې پکې د پښتنو د وتلې سیاستوالي بیگم نسیم ولی خان د ژوند او سیاسي مبارزې په اړه وری. دا خبرونه تاسو لپاره بشیر ګواخ جوړوي.
اتلان د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه په اتلان خبرونه کې مو زه بشیر ګواک هرکلی کوم. نننې خبرونه د پښتنو لپاره سیاسي هلې ځلې کوونکي او مشهورې پښتنې سیاستوالې بیګم نسیم ولی خان په اړه ده. په دې خبرونه کې تاسو د بیګم نسیم ولی خان خبرې او د نوموړې د ژوند او کار په اړه د څېړونکو نظرونه اوریدلی شئ. که تر پایه راسره وئ نو واورئ چې بیگم نسیم ولی خان په کور کې خپل خاوند ولی خان په کوم نوم یاداوه او سیاست سره یې څنګه مینه پیدا شوه.
په نامه بیراتن مرشت نسیم بیرات ما با تلالو وی ما دوا پڑه که ده احمدار بخیادی زمان تقریبا هر دوی مدریمش پا خوب چه ده آغا دویدی خان سره تلیدی ما اما شموالی چه ده اغا پا سیاست که تر شوه ده او ما پر طول جون چه زمان سترگی پرانستی دی پا سیاست که مست پرانستی دی ما چه خبری اولی دی دی سیاست خبری می اولی دی دی دی
چلون کې وای د بیگم نسیم ولی خان پر سیاسي ژوند او قابلیت ډیر اثر داغه د خاون ولی خان وو.
هغه د زده شوا ولاندې او د کورنۍ د شوا ولاندې راخبر شو. هغه خپل د راخبرای شو د غنډه هغه د دې نه چې د خبره هغه راخبر شو. ولې دا هغه چې مصمم خبره وو او هغه چې جوړلو هغه خبره هغه ورو 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 هر څه سیاست خپل ځان نه راټاو کړ.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو، بیگم نسیم ولی خان د پښتنو په سیاسي بیداری او ټولنیز بدلون کې ستر رول لوبونکی خدایي خدمتګار تحریک او د پښتنو د یو مشهور او لوی مشر باچا خان د نږدې ملګری امیر محمد خان لور ده. نوموړی په کال 1938 کې په خیبر پښتونخوا کې زیږیدلی. هغې ته د پاکستان د پوځي امیر جنرال ضیاءالحق او وروسته بیا د سخت سیاست لپاره مشهور د پاکستاني ولسمشر ذوالفقار علي بوټو د واکمنۍ په مهال په سختو حالاتو کې د عوامي نېشنل پارټۍ د صدارت له لارې د پښتنو د حقونو د غوښتنې له وجې آیرن لیډي یا له اوسپنې جوړه میرمن هم ویل کیږي. بیگم نسیم ولی خان لنډه موده مخکې د مشال ریډیو په اونیزه مشال مرکه کې د خپل شخصي ژوند په اړه وویل چې په خدای خدمتګار ټولنیز او سیاسي تحریک کې داغه د پلار او کورنۍ د نورو غړو د شمولیت او د باچا خان د کورنۍ سره د دوستۍ لامل لا په ځواني کې د سیاست سره شوق. نوموړی د خپل ماشوموالي او اوسني شخصي ژوند په اړه وایي:
ما ماشوموالي چې دی په سیاست کې تیر شوی دی او ما خپل ټول ژوند چې زما سترګې پرانستی دي په سیاست کې مې پرانستی دي ما چې خبرې اوریدلې دي د سیاست خبرې مې اوریدلې دي او زما ابتدا چې دا د سیاست نه شوی زما پلار یو سیاسي کارکونو د باچا خان بابا ډېر نږدې ملګری و یو ډېر لوی خدایي خدمتکار و او هغه د باچا خان بابا اصل پیروکار و چې کومه خبره باچا خان بابا د خولې نه وتی و په هغې هغه عمل کړی و هغه د پاټې صدر پاتې شوی و او تر مرګه پورې هغه د پاټۍ د هغه وخت د صوبې صدر و زما د اوتي د نواب صاحب سره یې مقابله کړې وه الیکشن کې حصه اخیستې وه او د هغه نه الیکشن ګټلې وه. زما د لور د طرفه د یوې لور دوه بچي دي چې هدر دی او ورورې دي د بلې لور مې دوه بچي دي چې کوم په ولایت کې ده او ګلالې درې بچي دي او د سنگینی او بچی دی دا سندیا دی او بچی دی ملم دخفه نی دی سنگینم دلوانگینم دخفه دی.
بیگم نسیم ولی خان په 1945 کال کې د ولی خان سره واده کړی و. هغه وایي اوس یې هم چې کله زړه خفه شي د ولی خان قبر ته ورځي. بیگم نسیم ولی خان د ولی خان سره د شخصي ژوند په اړه مشال ریډیو ته وویل:
په نامه بیرات نومرشت نسیم بیرات ما با تلالو وی ما دوا پڑه که ده احمدار بخیادی زمان تقریبا هر دوی مدریمش پا خوب چه ده آغا دوالی خان سره تړلی چې زما خیال د ولی خان ډېر صاف سوترا رښتونی سړی و. هغه چاته داسې پټې و پانا خبرې نه کولې، هره خبره چې به یې کوله څرګنده به یې کوله او په برملا به یې کوله. زما په اختر لاړه چې ما د هغه د تالګیری پر ورځ ورچم، کله کله چې مې طبیعت ښه نه وي، کله کله چې مې زړه غواړي چې هسې وځم نو درېږم، لاړه چم خبر ته دعا وکړم، دواړو قبرونو ته دعا وکړم، لاړه چم یا چې واپس راځم کله کله نو کوزه شم نو دعا ورته وکړم، قبر له خامخا ځم.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو، په 1904 کال کې د هغه وخت صوبه سرحد او اوسنۍ خیبر پختونخوا گورنر حیات شیرپا په یو بمی چاودنه کې ووژل شو. داغه مهال د پاکستان وزیر اعظم او د پیپلز ګوند مشر ذوالفقار علي بټو د خپل ګوند د دې غړي د مرګ پلا په عوامي نېشنل ګوند او ولی خان واچوله. پر عوامي نېشنل پارټۍ پابندي ولګېدا او د حیدرآباد ټریبیونل لاندې پر ولی خان د مقدمې د چلیدو وروسته د نورو پښتنو مشرانو سره جیل ته ولېږل شو. یو کال وروسته په 1915 کال کې بیگم نسیم ولی خان مجبوره شوه چې د خپل خاوند ولی خان د رخلاصولو او د پښتنو د حقونو لپاره سیاست ته راشي. سیاست ته له راتګ وروسته هغه ډېره قوي شوه. لیکوال نورالبشر نوید وایي بیگم نسیم ولی خان د ولی خان مخ پر ختمېدونکی ګوند یو ځل بیا سره یو ځای کړ او هغه یې په پښو ودراوه.
په سیاست کې د ولی خان د کمزورۍ سره سره د بیگم نسیم د زورورتیا خبر راوړي، د هغې بیا د هغه زورورتیا په شا باندې د هغې په پس منظر کې د هغې د سیاست یو رول ته وګورو، نو ولی خان چې په کوم وخت کې په حیدرآباد ټریبیونل کې بندي او د مقدمې لاندې و، نو دلته پارټي بالکل ډېره تس نس وه. نو د هغې د خانې یو د خانې د زورورتیا یو دا ټول پښتنو ته ورسېده چې هغې وله ایم بی پی جوړه کړه، هغه پنیت باندې پابندي وه، نو هغه پارټي وله را ژوندی کړه، هغه پارټي وله اوچلوله. او ولی خان چې راته نو بیا ایم پی یو شکل اختیار کړو یو جوړ کړو، نو دونه زور خو به خام خل را ولی خان هم د هغې د شکریا ادا کول چې ولی خان په سپین میدان راغلی و، د هغې نه پسې سیاست شروع کړې او پښتانه د تس نس وو. نو ښځې ور یو دونه رول ادا کړو چې یاره پښتانه هم ور راغون کړو او دا غن زور زور خو بل هغه چې د خامه.
په یوازې دوو کلونو کې د بیگم نسیم ولی خان محبوبیت دومره ډېر شوی و چې هیڅ کله یې بیا انتخابات ونه بایلل. نوموړی وایي
د پاکستان نوم بیخ دی ما چې ما په هغه وخت په 77 کې دوه سیټه ګټلي وو، د 22 سیټو د 400 دواړه سیټه ما ته ولاړ شي، دا دواړه ما ګټلي وو. یو صوبایي سیټ یې راکړو، خو د صوبایي سیټ الیکشن بیا موږ بایکاټ وکړو. تقریبا څلور الیکشنه به ورته وویم څلور جوړ ما څلور ډله جنرل سیټ باندې الیکشن کړی دی او څلور واړه ځله ما الیکشن ګټلی دی. ما الیکشن سفر بیللی دی.
خو یوې پښتنې ښځې ته په سیاست کې مشري کول اسانه نه و. بیگم نسیم ولی خان وایي د عوامي نېشنل ګوند ډېرو غړو د هغې مشري څه چې د نوموړی سیاست ته راتګ هم نه خوښاوه، خو د نوموړی خاوند ولی خان د بیگم نسیم ولی خان هر قسمه ملاتړ وکړ.
ځینې ملګري داسې وو چې هغه زما مخالف، هغوی به باچا خان بابا له راتلو باچا خان بابا ته خبرې کولې. ځینې زاړه خدای خدمتګار چې ولی خان په خپله هیڅ قسمه د خفګان اظهار نه دی کړی، بلکې په دې خبره خوشحاله و چې زه روتم او د هغه د پاره جنګ کوم.
لیکوال او د عوامي نېشنل ګوند پر سیاست ژور نظر ساتونکي جمعه خان صوفي وایي بیگم نسیم ولی خان د خپل خاوند ولی خان په سوري کې په سیاست پوه شوه.
هغه د زده شوا او لاندې او د زده کورنۍ د شوا او لاندې رهبر شوه. هغه خپل د رهبرۍ شو د غنګ نه لري، هغه د دې نه چې د خدای و هغه رهبر شوه. ولې بیا هغه چې مسلمان خدای و، ولې هغه چې ځینو امریکایي خدای و اغیر رو 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 هر سیاست تخفل زن نراتاو که او ده چوتی بگاشه او دن ده نور جنگون جنجالین تا جوگه نو
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو د نننې خبرونه وخت هم دومره وو. د بیگم نسیم علی خان د سیاسي ژوند او د پښتنو د حقونو لپاره دا غي د سولېزي مبارزې پاړه د معلوماتو د لړې با په بلونه کې هم روانه ساتو. اوس در سره ز بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله او آباد اوسئ.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو مشال ریډیو.
السلام علیکم.
د مشال
ریډیو
00 20 22 11 22 11. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
دا مشال ریډیو ده.